سلامونه ده سارا تبجی دی زه سفی ولستان اگزایمو ده ازادی رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم
پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین وبال او نړیوال ټولنی وغوښتل چې زلزلہ زپلو سره مرسته وکړي د ملګرو ملتونو د اداري پرون ویل په هرات کې زلزلہ زپلی شپه په وګی ناس په کندوالو کې تیروي پام دی آل کے دمل گرم لتون د کډوالو لوی کمشنر فلیپو گراندی د هرات زلزلې ته په اشاره بشری مرستې ضروری و بلل او ویل اوسنۍ وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی دمل گرم لتون د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شو کسانو په سلو کې نوې ښځې او ماشومان دي چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 30 میلیونه ایوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې و پلازمېنې د پراختیا ادارې سي ډي اے د اکتوبر په 12 یعنې پرون په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي په پام کې د دې پروژې پر اساس په کندهار بغلان زابل کونړ لوګر کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته پاتې 28 منډو ماتې ورکړې په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشو افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه د افغان لوبغاړو په منځ کې فیلګرو اوپنرانو عبدل اکبري او عبدالملک ښه لوبه کړې د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوي زدران 3 وکټې اخیستي خو لا ښه بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ د 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړي د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6ª دقیقه کې و کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او د خبرونو حالت ولولئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورډونکو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او شهلې می اومني ستاسو د پوره روغتیا سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرونی وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغمو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري سب کړی دي او په هغه کې د خپل رکوسو عزیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيبي عزیز په حق لا معلومات راکوي درته خبرو گرانو دوستانو لکه د تل پشان په لومړي سر کې د هو گرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیداسيو کسانو په حق لا معلومات راکوي
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې په روشن صاحب تاسو تیرونه په خبرونه کې د ماودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غاړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21 اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21 دوسلویش یو اویا کچری باودین روز ما ژغ اورینو لطفاً دی پردغش مرز ما سره په تماس کی ترسو د ورکسوی دوس پاړې معلومات ورکم. د یادونی ورده چې محمد نامی د تیرو 15 کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د اوه اتو کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علي محمد او کله ولی محمد یادوي او د یوه ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دی زموږ سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ږغ اوري نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 25 0 اویا 2 اویا 2 نوي 1 25 او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو کومرکسوي عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپل رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرامه اوسئ. ګرانه بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلی. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري موږ له پتا کشمیره باندې زنګ وهي. 0 اویا 3 50 5 50 اخري کې شپږ دېرش یعنی 0 اویا 3 50 5 50 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم. 0 اویا 3 50 5 50 3 شپږ. خخ پرونه څو وخت کې شي ګولره اجازه جایزه هم لګرنه خخ پرونه خو وخت لري خو نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزول سالی سمیاړي کني ولې د غزما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورګ دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0 اویا 5 اویا 2 اتیا 6 4 4 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوم چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وایم کوم زه یې مطلب وایم له موږ راځي په ګریش کولې سره څنګه تاسو ته غږ پېټ نه یو ورور دې چې نو لا په نامه دې چې خو یو کار کیږي چې ورکسي او د جلو سکار دې دوی وخت سترګې دې او راشي سترګې باندې د ښه حاله همستا اسه دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیږي چې ورته پوښتنه وکړي چې نو دې څو دې خو یې لای نه سي او که چیرې ورناره کې چې نو لا دې نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي دې چې خو یو کار کیږي عمر دې له سکار دې نه هم مې د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نمبر دا دې راځي دا هله کو چې موږ دا پیغام نشل کې چې کوم څه ماته خې معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو علي کوې چې ټلیفون دې شمې یا ورې شمېرې چلاته چې پر و اته 15 و 9 0 0 9 0 شمېرې دې دا وایم 0 و 15 و 1 0 0 1 او د ټلیفون بل شمېره دې سیم شمېره 0 اویا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
السلام علیکم ورحمت الله. دا هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. چې نادرک سوی ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري، په دا لاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیس: 0 0 8 8 9 1 9 3.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. د ما زوی ته میوند نومیږي، تور کالی یې په تندي کې له کوره نه درکه سوی ده. هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته به اړیکه ونیسي: 0 0 3 9 6 2 0 0 0 3 9 6 2 0. مننه، تاسو د کامیابۍ په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
بلیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹول درنو کے درمن اردن کے کارکون کامکاران تو سلامون پہ دے لیں ٹول وتر کرو خوش خوشحال سوکھ. ازادی ریڈیو اوی ٹول تو سلام منو یو خاص سلام نہ شاغل تایو روشان صاحب تزه اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی امدل ازاد کارزک دسیم څخه درته دا پیغام پرځدان را بسم دې ته چې یزمر د اشیر ولسوالی د بدکار دسیم څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د اشیر ولسوالی دسیم څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې د اعصابي تکلیف هم لري، داسې جگ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو، کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغه ته ورکو. نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 1 1 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا تکرار کوم: 0 0 1 0 1 1 2 8 1 9. او بل افغان وسیم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او ترڅنګ یې اټین شمیره ده: 0 0 1 0 2 6 3 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته هم: 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوند ډېر خوشحاله شو. خدای پامان.
یو کال او څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلو د کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه، چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره: 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم: 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواچه مده. هلمند ولایت واچر ولسوالۍ څخه ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي ل خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی. چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړه باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده: 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا: 0 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 سلور و یو بیا سپر نه اتا دا تلیفون شمیره زلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اتا.
سلامونه روشن سے تاس سو چو چاوری آزادی رادیو طولو تزنگری سلامونه سمیع الله خاکساری هم زمین رخار سرو خوری تا خدا چیز مونگی و ملگره پنم دا جواد ولدی تامران دا بری نشتی کیگی چی نداره کری اتکال عمر لری اصابی مشکل هم لری کرجات پاڑا معلومات وی زمون سر پدا غشمی رو برخواه لی سی پر اتاو یا پورا چلوی شپگا یا پنزاو یا روسی کی دری نمبر یو زل بیا در توان سی پر اتاو یا چلوی شپگا یا پنزاو یا روسی کی دری او روسی کی ریبا نمبر در توان سی پر شپگا یا شپگ سوالس ویش اته نوی یو زل بیا در توان سی پر شپگا یا شپگ سوالس ویش اته نوی او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لیږم چې دغه ماشوم دی صفر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینهوالو ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درکه شوی دی پتنې فری جامې دی او پخپوی سفلی دی یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر ایم ټی این نمبر ورته وایي ما صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور یعنی صفر و صفر و و اته نه صفر درې نه صفر څلور وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نه درې دپې شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت افغان نمبر صفر اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي له تاسو نړۍ مننه تل دي وي ازادۍ او ژوندۍ دي وي له تاسو نړۍ مننه ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم د محمد ملاخیل خبره کوم نومی یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران ورور تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه شمیره بیا تکراروم درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم صفر صفر درنوي 0 0 4 4 9 9 8 2. شماره بیا تکراروم 0 0 9 9 8 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر اغلی قری اسد الله اند پاریا بلات چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکون کو اوریدن کو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت چخ زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلی په کور کې خوشک کړی ولات لری دی دره کې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدل دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لري چې بیا څه سولې پر کم باندې ولاړل هغه زب سوار له مالاته پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 10 3 10 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 10 3 10 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی کده میرګی مرزه بولی دغه درلودي مرزه د پیری مرزه درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوندې انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نورلا عمر اته لس کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ وشت داس شاوخه دی د نورلا عمر. خدای پاک مون از السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د باتریس ولایت د غدس ولسوالیو د کیسر فکریا از ما یو خریدیا ته میشت مخ کی وتل دی د کورڅ د ایران په سپورت لری دی نو نادر اکاډمی د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نهسته کورنۍ ډیر خوشینه ده نو یې روزی دی د پلان نو نازنین دی کوم یې اولادی کوم باندې دی مار ورچه درک ولري په دغه شمیره د زمر سره تماس ونیسه پراویا څنګه څو څنګه څنګه سوال سره څرګرځي
زموږ دغه ورور دغه اورکسیوی کاس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږل دي چې هغه ز تاسو ته ولوم 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2.
سر اډو ته ټول کار کوم د سلامونو نیکی کړي زه محمدین د بل خلک چارګوله ته ورسالې د دې جنور د کل سم تماس کوله موږ یو راکاسي ضرورت په نامه د محمدین د اج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دي تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کسه وي نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکلا ولسوالی کې زموږ سره اوسېږي. پس ما زه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اټاله شماره ده 0 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دو اتیا مننه خیر دیسی در ازادی ټول کارکونکو څخه مننه کوم. نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سره حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا د زنګ وي ته معلومات څه وي د رباني او په دغه کوس ما سره تماس کړی. السلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا څنګه پد نیشت کیږي ورک شوی ده په یاس له څه معلومات لري چې شماري علامه ما اری واش مره درته وایم چې صفر اوسه وش پټ شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رشتر صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اری واش مره بیا ما صفر و شپږ و وش پد وش پد یعنی صفر وش پټ شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا روشن شمار درته یادوم ما صفر و
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. درېمه شمېره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اورې یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووي: صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې زما ته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اوته دېرش نوي. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خپرونه د همدې ورستي پیغام په خپرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښې شېبې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام د چیل ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربه او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې درا دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سعادت په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و، دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سعادت صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې له افغانستانه د لوستي قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر، خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، پاغي باندې کار شوی دی، روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی دی، خپل یو ملای راوسته دی او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سعادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور استادان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتینې نو ماته تر ډیره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون له شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2008 کال کې ما کانکور وکړ او په ډیر خون مرو باندې د ننګرهار پونتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي به هیله همدیسه خبرې پیلېږي چې زه د وطن په غېږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړ ذکر کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم ما د کار ساحه ته راغلم. مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغه نور سره بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم. هغه د ګلوبل رائټس یو انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم. مې ترڅنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک تورن سره امتیان ورکړ. حقوق دا زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتیان ورکاو د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم. دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی. تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي زارانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوم. هلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې و. نو بنا په ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوال اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیمه. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره دی، هغه د کلی یو طرف سره دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه دی تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان، هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګرلې دي. حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډیرو دشوارو شرایطو کې، په ډیرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خواروی په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي، له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې ما لنی کمرغه وایم، او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغی سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړو. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کې مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغه فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر وو، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعري وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه وو، یا زه وایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نوم یې مانیر دی، هغه خپل وطن ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایی ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک په برخه کې زده کړې کړې وي. د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو ده ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بېرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موسساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلو پورې تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روډۍ پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې، افغانستان کې لا بدمر وجود نه لري. نو بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ماته خو زه وزم. یعنی هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغه څه جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي، هغه د منځه ځي.
بل صدات څه د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیوه تشر مستکیږي، او مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي، چې اکثر دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکا په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو، له موږ څخه 500 کاله مخکې شاوخوا، او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېرې وطن ترل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري، او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده. ډېر او اقتصادي وده چې وګورې، د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده، د ډېرې هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي. دا دی په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته، خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دوی په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیږم، په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلی دي، هغه نه پښتنه کوم، زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده. فرزند دوی په عادي کارونو باندې بوختي، او د زده کړو اصلي بهر ته پاتې شوی دی. دا یو ډیر بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول، نو مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ماته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و په ټول خار کې په ټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسیږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي. داسې یو څوک نو چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ماته دې یو درس راکړي یا ماته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده، دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولت د افغانستان څخه خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې، تیرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسیږي په دې باندې پوهیږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هیواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی، ما پیل کړی دی، امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوال جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا ده چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځي تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساسو په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چیرته چې مدني فعالیت نه وي، چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډیری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده باندې خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې ترسو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لري موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخ مخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کال وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وضعیت افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کال سره کال مخکې امریکې ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات وو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکه د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت طالبان دراتک څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د دې په زړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې د تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کډرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل اداري رئیس تکل صاحب دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسه د په باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هاته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغ مجبور چې وځي یعنی دوی کډرونه وباسي زمینه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې په هر لیول کې دي په هر ځای کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیښتي کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عین زمان کې راتګ پر زمینه نشته برعکس معامله به بيخي سرچپه ده او زینو ګورم چې هغه د تلوسی ګزکه طالبان واقع انحصار کړ هغه چاته د وخت شراکت او حتی تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ترتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیګو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنولي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړول مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بخاله پر طالبان د څه استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودیږي یو سکرا شه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پرانکیانه فراغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
زمانے